امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. که درمنو اوریدونکو په خبرونه کې بواوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسن ویلي دي چې د شوراګانو په 1015 ولسوالیو کې تر اوسه پورې یوې ښځې هم خپل نوم نه دی لیکلی، او په پاکستان کې د احتساب محکمې د دغه ملک پخانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور ته د 10 او 2 کلونو سزا ورکړې ده. په دغه حق لباندې رپورټونه تاسو د خبرونو نه وروسته اورېدی شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د افغانستان مقاماتو د طالبانو د راکټونو هغه عمله تایید کړې ده چې د غزنی د ولایت په حکومتي ودانیو یې ور کړی وو. ټاکل شوی چې په بل هفته کې به په سعودي عربستان کې د افغانستان په باب د تقریبا 50 اسلامي ملکونو استازي او دینی عالمان دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي، او د ترکی حکومت پرون د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په امر 13,000 ملکی او نظامی مامورین د کار نه لری کړی دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان مقاماتو د طالبانو د راکټونو هغه حمله تایید کړې ده چې د غزنی په ولایت کې د امنیت په باب د لوړ رتبه مقاماتو یوې عاجلې غونډې ته نږدې لګیدلې دي. په دغه حمله کې 2 تن عسکر مړه او 1 شمېر ملکیان زخمي شوي هم دي. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بارمی غزنی ته تللی و چې هلته د امنیتي چارو په باب د دغې غونډې مشري وکړي. په هغه ولایت کې یاغیانو په دې 13 ورځو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. طالبانو پرون غرمه مهال 3 راکټونه په حکومتي ودانۍ ورکړي وو چې یوې د ودانۍ دفتر ته نږدې چې یوې د والي دفتر ته نږدې چې هلته دغه عاجله غونډه روانه وه لګیدلی. د غزنی د ولایت د مقام نطاق عارف نوري ویلي دي چې په دغې حملې کې 2 تنه عسکر وژل شوي دي. د روغتون کارکوونکو ویلي دي چې په دغې حملې کې 8 تنه ملکیان زخمي شوي هم دي. په کابل کې د اسلامي کانفرنس د دایمي نمائندګۍ دفتر ویلي دي چې د تقریبا 50 اسلامي هیوادونو استازي به په جده او مکه معظمه کې په بل هفته کې د افغانستان په باب په 2 ورځنۍ کانفرنس کې ګډون وکړي. په کابل کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان وایي دا کانفرنس چې د جولای 14 او 18 جوړیږي د وی با خبري حکومتي سرچینې په وینا 110 دیني عالمان به هم پکې ګډون وکړي. د ترکی حکومت پرون د 1 شنبه په ورځ د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په امر 13,000 ملکي او نظامی افراد په 1490 لمریز کال کې په ناکامه خونړۍ کودتا کې د لاس لرلو په تور له دولتي کارونو برطرفه کړي دي چې په هغې کې 15,000 فوزیان او 199 د پوهنتونونو استادان هم شامل دي. په ترکیه کې د جون په 24 د اصلاح شوي اساسي قانون په اساس د جمهور ریاست د مقام او پارلمان انتخابات وشول چې د جمهور رئیس اردوان په مشرۍ د عدالت او ترقۍ واکمن ګوند پکې په دغه انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. اوس ټول اختیارات د جمهور رئیس په لاس کې دي، او د کابینې وزیران د صدر اعظم په ځای جمهور رئیس ته جواب ورکوي. له دې نه مخکې په 2014 کال کې د عاجلو فرمانونو په اساس 10,000 او 20,000 خلک د کارونو نه لرې کړای شوي وو. سیاسي مبصرین داسې فکر کوي چې په راتلونکې 1 میاشت کې به جمهور رئیس رجب طیب اردوان هغه اضطراری حالت هم په ترکیه کې چې د ناکامې کودتا نه وروسته نافشي او ختم کړي. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته تاسولې ده چې د امریکا سره د ویتنام د روابطو په شان اړیکې ټینګې کړي. ویتنام 15 لسیزې مخکې د امریکا سره جنگ ختم کړ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر خغلی پامپیو د شمالي کوریا د مقاماتو سره د 2 ورځنیو خبرونو وروسته هانوی ته په سفر تللی دی. هغه وایي چې د امریکا او د ویتنام ترمنځ د 20 کلونو عادي روابطو لرل باید شمالي کوریا ته دا ثابت دا اثبات ورکړي چې امریکا کولی شي د خپلو زړو دښمنانو سره ښه روابط ولري. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو چې د جمعې پر ورځ په شمالي کوریا کې د لوړ رتبه مقاماتو سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام د ختمولو په بعد 2 ورځنۍ مذاکرات سرته رسولي وو. وایي تر څو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ختمېدو تصدیق ونه شي اقتصادي بندیزونه به دوام پیدا کاندي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د چاپیریال د ساتنې ملي اداره وایي چې په ملک کې سختې وچکالۍ د ځنګلونو وهلو او قدرتي آفتونو د ملک په اقلیم جدي د ملک په اقلیم کې جدي بدلونونه راوستي دي او د 1499 او 1499 لمریز کلونو پورې به د افغانستان په اقلیم ډیره جدي او ناوړه اغیزه وکړي. د هغې ادارې رئیس شاه زمان میوندی امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان د اقلیم ستونزو سره د مقابلې دپاره لږ تر لږه 1.5 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري.
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ته، د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1500 افغان د بهرنیو هیوادونو خپل وطن ته ستانه شوي. اکرام شینواری رپورت را لېږلې.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میخیل وایي چې د روان میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې د بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 1500 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي، چې د دغه ستانه شوو زیات شمېر له ایران څخه د سریدونکو د خوښې په خلاف افغانستان ته ستانه کړی شوي.
چې په دې کې 3,03,000 او 6,000 تنه له ایران څخه او پاتې نورې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. همدارنګه له همدغه راستنېدونکو له ډلې شاوخوا 200,000 تنه له ایران څخه په زور ایستل شوي په همدغو شپږو میاشتو کې.
ښاغلی میخیل وویل چې په تېرو شپږ میاشتو کې له پاکستان څخه هم 1,09,000 تنه افغانان په زور شړل شوي. هغه وویل چې د روان میلادي کال په شپږ میاشتو کې د اروپایي هیوادو څخه هم 1500 افغانان چې په دغو هیوادو کې د پناه غوښتنې اسناد را شوي وو افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. هغه وویل چې دغه شمېر سربېره په تېرو شپږ میاشتو کې 1,08,000 تنه نور افغانان د اروپایي هیوادو څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس د یو لړ عواملو له مخې په ځانګړي ډول د نامنۍ او بیکارۍ له امله له هرو هغو 3 افغانانو څخه چې وطن ته راستنېږي یو یې بېرته خپل هیواد پرېږدي. د افغانستان د ولسي جرګې د مهاجرینو د میسونی وی غړی میرمن شکیبا هاشمی امریکا غږ آشنا غړی ته ویل چې افغان حکومت د سریدونکو افغانانو د بیرته مشت کولو په برخه کې ستراتیژي نه لري، چې د عمل هغه افغانان چې افغانستان ته راستانه شوي د ډیرو ستونزو سره مخ دي. میرمن هاشمی په افغانستان کې د نامنۍ پر اخیدل یو د هغو عواملو وګڼه چې له مخې افغانان خپل هیواد پرېښودو ته اړ ایستل کیږي. د ولسي جرګې دغه غړی د بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادو څخه وغوښتل چې د افغانستان ملي وضعیت په کتنې دي افغانان له خپل هیوادو نشړي.
اروپایی تولنه او د امریکا نه او د سازمان ملل نه دادی چې د افغانانو د باید واوري چې دلته نه امنیت سته او نه کار او روزګار سته. نو ایله داده چې دی ځوانان چې دی پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي خپل ځان د صحیح پاته بیا دی یعنی ژر دا باید اخراج ونسی.
د مهاجرینو سلنیکو چارو وزارت سلاکار وی هاغه افغانان چې په ګوانډي هیوادو کې د مهاجرت قانوني اصل لري او وطن ته راستنیږي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری ورسره مرسته کوي.
سنیدون کې کډوال چې هغه د کډوالۍ قانوني اسناد لري له ټولو سره یونیچار د وزارت په همکارۍ باندې له هر کس سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کوي. د دې تر څنګ هغه افغان کډوال چې هغه بیا د کډوالۍ قانوني اسناد نه درلوده له شاوخوا 90% سره چې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM مرسته کوي.
د مهاجرینو سلیکو چارو وزارت سلاکار د ترکی څخه د شړل شو افغانانو شمیر په اړه سونه ویل. خصوصا د وړاندې دغه وزارت چارواکو ویلي چې ترکی هم په زرګونو افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي. حفیظ احمد میخیلوی چې د افغانستان د مهاجرینو او سلیکو چارو وزارت ترکی ته بلنه ورکړي چې په ترکیه کې د مشت افغان مهاجرینو په سر د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واست، خو ښاغلی میخیلوی چې تر اوسه دغه پلاوی سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. نږدې درې میاشتې وړاندې یو افغان پلاوی د ترکی چارواکو سره د مهاجرینو ستونزو په سر د خبرو لپاره دغه هوا ته سفر کړو. دغه خبرو پای کې دواړه هوادو ترمنځ یو ګډ کمیټې به جوړېدو موافقه شوې وه، خو تر اوسه ګډ کمیټې لا کار نه دی پیل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashtovoa.com.
انتخاباتو خپلواک کمیسن وای چې د شوراګانو په 1015 ولسوالیو کې یوې خزي هم خپل نوم نه دی لیکلی. په دې باره کې زیبا خادم د انتخاباتو چارو د تحلیلګر جانداد سپینغر سره مرکه کړي.
سپینغر صاحب، انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د افغانستان د 309 ولسوالیو د جملې نه په 130 ولسوالیو کې ښځو خپل نمونه نه دي لیکلي چې دوی انتخاباتو ته کاندید شي، او کوم ځایونو کې یا کوم ولسوالیو کې چې ښځو خپل نمونه لیکلي دي هغه هم دومره کم دي چې هغه قانوني معیار نه پوره کوي. په انتخاباتو کې خو یوازې سند مهم دی چې دوی خپل تحصیلي سند وخی او تذکری وخی، نو بیا خپل نمونه لیکلی شي، نور به څه مشکل وي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې ول خو په ټول ټال کې انتخابات په افغانستان کې متاسفانه ډیر بی باور شوی دی. د ولایتي شورا کرسی کې دی یا د ولسوالۍ شورا کرسی، په مجموع کې دغه بی اعتمادي سبب شوی دی. خلک ډیر لیوالتیا نه لري چې ځان د کرسی ته کاندید کاندي. د بل خوانه خو خزي د خزو مشکلات په ټول افغانستان کې زیات دي، خو کبیا رازو د مرکز نه ولایت ته او د ولایت نه ولسوالۍ ته، ولسوالۍ کې دا مشکلات ډیر زیات دي، او ولسوالۍ کې خزي په آزاد توګه زړه نه خټي چې داس یو ارګان ته چې غلطه پکې منظمن کار وسی، حضور ولري. د کلتم نیټی ستونزې په ولسوالۍ کې ډېرې دي، د کلچر او کلتور د نظر محدودیتونه خزو ته زیات دي. او بل دغه تجربه د ولایتي شورا خلکو لیدل چې دغه ادارات ته هغه مره توجه نه حکومت کوي، نه دغه ادارات خلکو د ژوند په تغییر کې ډېر غټ هم د نقش نه دی لوبولې.
د خزو د چارو وزیر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غوښتي دي چې دغه د نوم لیکلو بهیر دی د مده د تمدید کی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې تاسو خزي وهڅوي په ولسوالیو کې مونږ به مده تمدید کو، نو دومره مده کې چې خزي تشویق نشوي او دوی په 130 ولسوالیو کې هرگز یوه خزي خپل نوم ونه لیکلو، روسه لدی به د خزو د چارو وزارت څوک لشي چې د خزي تشویق کی او بیا دغه مده اوږده شي او خزي ځانونه کاندید کې ولسوالۍ شوراګانو ته؟ څه فکر کوئ؟ کوم تاثیر کوي؟
تاثیر ډیر دقیق ویلی. اول کړه موده وګدی کې د خو خلاف د غي ټایم لاین د چي کمیسیون اعلان کړی، هغه تقسیم اوقات چې دوی د انتخاباتو د پاره اعلان کړی دی چې باید کوم موده کې کاندید ثبت نام وکا، دا غنه کوم موده کې د دوی د اعتراضاتو د ورې کوم موده بیا په کې کمپاین شي او بل اخر د انتخاباتو ورځ. دا ټایم لاین خپل یو طرز عمل دی، یو کوکی سند دی. اوس کده دی ټایم لاین سرغړونه کیږي، د خپل د کوکی نظر ستونزمن کار دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د پالیسۍ تراحاتو ته د ملي امنیت په باره کې اندېښنې پیدا شوې دي چې وايي د چین سرمایه گزاری د مصنوعي استخباراتو او روباتیک په برخه کې زیاته شوې ده. په موکړی د مایکل کوین په دې باره کې رپورت ته زمين مومندي درته لولي.
په امریکا په کانګرس کې څرګند احساس موجود دی چې چین د دغه هیواد امنیت ته ګواښ دی. جمهوریت غوښتونکي سناتور جان کورنین انوای:
I assure you that the threat China poses is real and that the dangers we worry about are already taking effect.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د چین ګواښ واقعي دی او دغه خطرونه لا په خوا تاثیر کړی دی. زمونږ تنبلي به منفي عواقب ولري او موږ ته په کار ده چې خپل هیواد ته په راتلونکي کې د منفي عواقبو مخه ونیسو. د کانګرس غړي د دفاعي چارو پورې په مربوطه ټکنالوژي لکه مصنوعي استخبارات او روباتیک کې د چین د پرمختګ په باره کې اندېښمن دي، مګر د سیلیکان په ویلي کې غټ اندېښنه دا ده چې که د چین د پانګې اچونې مخه ونیول شي نو دا به د نوښت او ودې مخه ونیسي. د بی د سیمې د اقتصادي انسټیټیوټ غړی سین راندولف وای:
But they don't want to see it happen through tariffs that it have the impact potentially of just vastly shutting down trade or policies that
د نو غړي د ګمرکي محصول د لګول لارې دا کار وشي چې بل قوت تاثیر کړي دی، یا هغه پالیسی چې د پانګې چونې په باره کې یو ډول سختګیری کوي. په عمومي توګه دلته د چین پانګې چونه ګټوره ده. د ټکنالوژي په باره کې د امریکا چین په لومړي عالي غونډه کې تمرکز د یوې ګډې طریقې په پیدا کولو باندې دی. دلته خلک دا خبره کوي چې دواړه هیوادونه به په روغتیا، موټرو او په بی پیلوټه ډرون الوتکو باندې خبرې وکړي او وی ویلې د یو بل نه یادولی شي. تاو وانګ وای
These technologies are shared and collaborative and also for the better of the humankind. So
technology sharika ke deshi hamkari pe ke deshi aw da bashariyat le para khada za fikr na kawma chi yo hewat da bal hewat pe khilaf pe da tashabbusat o idare andwala Helen Lang no way
geopolitical pressure or differences from technology perspective we are looking to solve the society's problem
the geopolitics ya ikhtilafat na paghair mung astar ke palaru che da tolan stunze hal kulo ka da rokhtawi ka da transportation wi aw ka da fintech Helen Liang ne pa yo shirkat ki idari andwala da che do noro shirkatun sara pa komak kawlo ki takhassus lari da hago shirkatun sara be amrasta kawi che da chin tijarati rawabito ta parmakhtag ur kawi da di yo da pange achawuni da hadafun nadade che da chin da pohuni market ta dakhil shi kumalu ba che ki da hagil para tarani ul ki pa chin ki da paper pa shan shirkatun khpulo mushtariano ta star ki لاروی مگر شرکتونه وسادنه وخت سره یو ځای مرسته تسترګ پلاروی د راتلونکي ټولنې رئیس نیکولاس مالا ایوای
وی هاف بین یوزد ټو ډیسرپټیو بزنس مودلز ایمرجینګ فرام د سیلیکون وادي هیر دیس از چینجینګ وی ار ناو فور ان فینټک
موږ د جلا شو تجارتي ماډلونو سره عادت یو چې دلته سیلیکون ویلی نه څرګندېږي دا یو بدلون دی د مثال په ډول منګې وسه په سنتیک وینو او د تجارت جلا شوی ماډرنونه له چین نه راڅرګندېږي جلا کېدل په سیلیکون ویلی کې یو غوره اصطلاح ده او څنګه نوې ټکنالوژي د یوې فابریکې په باره کې غیر مترقبه نتیجې ورکوي دغه ظرفیت تشبثات تحریکوي او په واشنگټن کې د کانګرس غړي اندېښمن کوي
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
په پاکستان کې د احتساب محکمې د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته د لسو کلو او د هغه لور مریم ته د وو کلو د بند سزا اورولې دغه محکمې د دې ترڅنګ په نواز شریف د 8 میلیونو او د هغه په لور د 6 میلیونو پاونډونو جریمه هم لګولې او په لندن کې د نواز شریف ته کورنۍ د اپارټمنټونو د ضبطولو امر هم کړی د احتساب د دې پریکړې په پاکستان په سیاست او پر راتلونکو انتخاباتو ساسر وي او نواز شریف د دې پریکړې په ضد د اپیل کولو حق لري حلیل خان په پاکستان کې د مدافع وکیل او سیاسي چارو کارپوه صادق کاکړ سره خبرې کړې
د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د کورنۍ غړي د احتساب د محکمې لخوا لس کاله سزا سیوي او جرمانه سیوي هم دي او دوی هوټ کړ دي چې دوی به بیرته پاکستان ته راځي نو دوی کوم قانوني لارې چارې لري چې د دې پریکړې پر ضد باندې یو اقدام وکړي
کچری دوی نواز شریف یا د دالور مریم نواز راځي پاکستان ته نو له دوی سره سره لارې چارې دي نو ډیره واضح خبره ده لکه د نیب سي کوم عدالت دی دای سي کوم فیصلې کوي نو په قانونن د آی کورټ سي کوم دی پاغه کی ک ارچا پزت لکه دا اوس نواز شریف پزت سي کوم فیصله کړی ده اغه سره دا لیار ست سي اغه لار سي آی کورټ اسلام آباد سي کوم آی کورټ ته پدې کې دی اپیل کولو د دې فیصلې پزت حق درلودي نو کدی اپیل وکي نو لدستر دا امکان سته خو به وژد مهاله وی اکثر نو په اپیل کې بیا د سی وی سی واړه اپلیکیشنز وی سی دی به په اوس دا کوشش کوي د دې کم اپیل ارڅوک جوړي اول اربدی ماتلي غواړي دا کومه سی فیصله سوي د سسپنشن به واړي نو چې کله دا فیصله معطل سوا نو بیا بدوی لکه سی په ضمانت باندې بهر راځي او بیا خپل علي زلي ارسسي کې سیاسي معاملات کولای شي او بیا ار کله سی پر دې د د پراپیل باندې بیا آی کورټ دوی باقاعده د وکیل هوري او بیا د نیب سی کوم پروسیکیوټرز دی هغه هم خبره کوي او بیا به یو بل فیصله د آی کورټ لاري هم راځي نو له دوی سره په دې وخت د لارستا
پښتنه دا ده چې د دې پریکړې به سیاسي اثرات د پاکستان په اوسنی حالاتو کې چې کوم انتخابات کیږي په د جولای په 15مه هغه به څه وي؟
نو یو خبره خو ستر دا اوسه پوري د رومبنی ورځی ځاسي سپریم کورټ کله دا فیصله راخسته و دا کیس راخسته وي او ریدو د پاره نو پر دې ډیر زیاتې نیوکی وي د قانون دانانو غا د قانون لاري سي د سپریم کورټ سره د سره د اختیار ستنه چې د ټرایل کورټ یعنی د معاملات کوم د شهادتونه اخستل او بیا یو فیصله وړاندې کله چې پاغه کې نو شریف د یو شپې ته او دوم شپې ته آرټیکل سیداین پاکستان نو سعودرین وی دی دا غیر لیاری دی د عمر بر د پاره نه اله کی دا کامه پر یو مسله باندې نو پر دې باندې قانونن ډیر لوی بحث وی سپریم کورټ سره دا کیس مټرایل کول اختیار لسره وینه او دا د ایرانی خبره و چې دوی داسي وکل دویمه مرحله کې بیا دوی یو مانیټرینګ جج کښیناوي او بیا یو وړ مدت ورکوي و نیب عدالت ته سی هغه یو سبارډینیټ عدالت ته چې ته دا کیس په میاستو کې درې کپش پښ میاستو کې به دا ختمه نو په دا ټول عمل باندې ډیر زیاتې نیوکی وي او نتیجه یې دراو وته چې که تاسو به کتلې سی څومره هم انتخابات وسول په دا عمل د نواز شریف د نایل کې دوه نه پس نو پاغه کې نواز سکم پارټي و په سیاسي توګه ډېر لوی حمایت ترلاسه کړی او څومره من انتخابونه وسول پاغه کې دوی ګټي ترلاسه کړي تر اوسه خو سیدا کم مامله روانه دا ودی سیدا وکټم کارت سی ورته ای سلاما سر زیاتوب سو دي عدالت لاري او دا چا کړی دی د خلای مخلوق هم خبره کوي نو د دا بیانیا لپاولس کی مقبولیت لري په خاص توګه په پنجاب کې نو دا اوسنۍ سکه مده پیلدات او دا ګیلپ سکه مدوې سروي دي هغه لا اوس دا شی سی مسلم لیگ سی دی نواز دا هغه تر اوسه لري تر ټولو مقبول جماعت دی نو یو خبره خدا ده چې د پر او دغه توقع ده د اوسه کمره دی عمل تم مشغورو هغه د سکه د خلکو قبول کړي نه دی سی سمره مترقی ال کی دی یا د نواز لیگ خپل امایتیان دی هغه خلک سی پر فوج باندې دا اعتصاب عدالت پر دا ټول پروسیډینګز سی دوی په مخه کړی دی د نواز شریف او د خاندان په ضد پر هغه باندې ډیر کلیک نیوکی کوي او پر سوشل میډیا باندې هم دا ټرند دی سی دې ته شنه دی ویل سی نو اول امید خو دغه دی سی د په ډیر لوی بدلون باندې وي کچری دا یو آزاد او شفاف انتخابات کړي سی پاغه کې د چا لاسوانه نه وي سی پاغه خطره خو ډیره د لاسوانه به وي او ځکه خدای ټول معاملات دي کدا هغه نه وي نو امکان دغه دی سی نواز شریف با خپل دا ووټ بینک دی دا به زیات کړي او په دویم عمل کې نو خدشه دوی دا یو خبره کړي به عمران خان سی کوم پی ټی آی دا ادا سی ښکاری سی هغه پر دویم نمبر باندې امایت لري د پیپلز پارټی هم د خو پیپلز پارټی خاص کر په کما چې د پنجاب صوبه د سیریر لوی شمیر کې دلته د زموږ د کمی اسمبلی غړي ټاکل کیږي نو امکان دغه دی چې پر دوم نمبر خو نو عمران خان دی او بیا د مخ ته راتلو امکان شته خو بیا هم سکه می سروي دی یا عمومي رائے د ځمانه دی خیال سي نواز لیگ سکه ممایت دی دا بد دی په سلو په وجه مات کړل سي بلکې پاغي کې د زیاتو امکان شته
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو متحده ایالاتو جاپان او جنوبی کوریا په خپل هغه جمنو بیا ټینګار کړی دی چې د اټومي وسلو د بشپړ لمن زوړلو لپاره به د شمالي کوریا په خلاف بندیزونه عملي کړي پام وکړي دی رپورت ته
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې شمالي کوریا ته خپل وروستي سفر وروسته نن په ټوکیو کې په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې شمالي کوریا د هغه د سفر په جریان کې په بشپړ ډول د اټومي وسلو د لمن زوړلو په اړه خپل ژمنه بیا تکرار کړه
First let me make clear. باید څرګند کړم چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د بشپړ پاکولو په اړه پر خپل ژمنې ټینګار وکړ. موږ د اټومي وسلو د تایید وړ او بشپړ پاکولو په لور د راتلونکي ګام په اړه مفصل او مهمه خبرې وکړې.
د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا هغه تور له پامه وغورځاو چې ګنې امریکا د بدمعاشۍ غوندې غوښتنې درلودې او ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا پر خلاف بندیزونه به تر هغه وخت پاتې شي چې د هغه هیواد مشر کیم جونګ اون دا اټومي وسلو په اړه خپل ژمنه پوره کړې.
زه د هغه ژمنې د عملي کولو هوډ لرم چې ولسمشر ترامپ کړې ده او د کیم پر هغه ژمنې حساب کوم چې کړې ده. نو که دغه د بدماشۍ غوندې غوښتنې وي نو بیا نړۍ بدماشه ده، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه ده.
په دغه کنفرانس کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر کانګ کیونګ گوا او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانو هم خبرې وکړې.
د نن ورځې غونډه زموږ د دریو هیوادونو هغه کلکه ژمنه څرګندوي چې د اټومي بشپړ بې وسلتوب او د کوریا په ټاپو وزمه کې د همیشنۍ سولې د ټینګښت لپاره خپل ګډ اهداف ترلاسه کړو.
موږ بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه به د بشپړ باور وړ او دایمي اټومي بې وسلتوب لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي.
پمپیو د خپلو جاپاني او جنوبي کوریایي سیالانو ته دغو خبرو په اړه معلومات ورکړل چې د شمالي کوریا له چارواکو سره یې کړې. هغه دغه خبرې ګټورې بللې، خو شمالي کوریا د هغه له تګ وروسته یوه قهرجنه اعلامیه خپره کړه چې په وینا یې واشنګټن د اټومي وسلو د بشپړ له منځه وړلو لپاره د بدماش په څېر غوښتنې درلودې.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د یک شنبه پورس د شمالي کوریا نو غوښتل چې د امریکا سره په نوو روابطو کې د ویتنام په قدم لاړ شي. د امریکا غ خبريال بریډمن رابینسن په دې باره کې رپورټ را لېږلې. سامن محمدي درته لولي.
د امریکا لوړ رتبه ډیپلومات په پیونګ یانګ کې د دوه ورځو خبرو نه وروسته د ویتنام په تخت او لار چې هدف یې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام له منځه وړل دي، او وی ویلې د ویتنام سره د امریکا د دیرشتو کالو روابط باید د شمالي کوریا مشر کیم جونګ آن ته د دې ثبوت و چې امریکا د پخواني دښمن سره نوي روابط ټینګولی شي. پمپیو وویل موږ پوهیږو چې دا یو واقعي امکان دی، ځکه موږ ولیدل چې ویتنام څنګه په دغه لار باندې ولاړ. پمپیو د شمالي کوریا تور لګولو ته اهمیت ورنه کړ چې هم وایي د امریکا د بدماشانو په شان غوښتنې کړې وې چې د خپل اتومي پروګرام نه لاس اخیستی دی، او د دوی خبرې د افسوس وړ وې. پمپیو وویل که دغه غوښتنې د بدماشانو غوندې وي نو نړۍ بدماشه ده. په داسې حال کې د څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو ځلې غوښتې دي چې شمالي کوریا د خپلې اتومي وسلې له منځه ویسي او خپل د بالستیک توغندیو پروګرام د پای ته ورسوي. دوی وویل حقیقت دا ده چې امریکا د ویتنام سره همکاري کوي نه جنګ. نو دا د دې ثبوت دی کله چې یو هیواد د امریکا سره یو ځای د خپل ځان لپاره د یوې روښانه راتلونکې پرېکړه وکړي او موږ د امریکا د ژمنو له مخې تعقیبوو. د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په ژمنه باندې ټینګار وکړ چې وایي د شمالي کوریا اقتصاد تقویه کوي، او کیم چې د اتومي وسلو نه لاس واخلي نو د دې په بدل کې د امنیت ډاډ ورته ورکوي. پمپیو وویل موږ د ویتنام سره اوس داسې روابط لرو چې یو وخت یې هیڅ تصور نه کېده، او زه د شمالي کوریا د کیم جونګ آن لپاره دا پیغام لرم چې وایي جمهور رئیس ټرمپ په دې عقیده ده چې ستاسې هیواد په دغه لار تلی شي. دا د تاسې پورې اړه لري چې که له دغې موقع نه کار اخلي یا نه. دا به ستاسې معجزه وي، دا به په شمالي کوریا کې ستاسې معجزه هم وي. مګر پمپیو مخکې په ټوکیو کې وویل د شمالي کوریا په خلاف به اقتصادي بندیزونه تر هغې پورې لګېدلې وي تر څو چې جمهور رئیس کیم بشپړ غیر اتومي کېدل منلی نه وي. پمپیو د خپلو جنوبي کوریا او جاپان د انډولانو سره د خبرو په ترڅ کې وویل په داسې حال کې چې موږ په دغو خبرو کې په پرمختګ تشویق شوي یو چې پرمختګ یوازې د موجوده اقتصادي بندیزونو نرمخ نشي توجیه کولی. د بهرنیو چارو وزیر وویل د بشپړ غیر اتومي کېدو تصدیق شوی پراسس باید وي، او زیاته کړله جمهور رئیس ټرمپ او رئیس کیم دواړو په دې موافقه کړې وه. د امریکا لوړ رتبه ډیپلومات د شمالي کوریا مامورانو سره خبرې ګټورې وبللې، حتی چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو په دریځ باندې حمله وکړه.
دلمردونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریدله. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اوریدل به نه پاتې کوئ. که ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي نو کولی شئ چې په www.voapashto.com باندې واوریدل.